گاهی سیهی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازه میشه.
نن ام دماغ زو چیرو پا پایل که ده کلیو او باندو دی خدزو دی سی ستونزو پاکل او رو بیا دی افغانستان پلرو پرتو سیمو که ده گرزن ده سی تیم ده خدزینا کار کون که خبری هم در تبراندی کهو او ده موضوع پالوان لدو میرمنو سر هم مرکی لرو ملتیم وکری. قدر منرکتن کو سمو دولاندی د طالبان حکومت د خځو پاړوند په یو بل حکم کې په نا دولتي ادارو کې خځینا کار کوون کې لکار څخه منع کړي، چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه خځې هم په کور کې نول شوې چې دوی بلرو پرتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به په سي برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد شي، په خپله سیمه کې د سي امکاناتو د نشتون او دا چې اوس په صحي ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښ دلته دا صحي ټیمونه راتلو نو واقعا زموږ دپاره ډېره اسانتیا وه، ځکه په هغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس په کې وو. حال دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای چې صحي خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایې خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ شو ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو. لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څو واکسین وکړي، دا خپل مشکل به مو لغو ښه سره په ښه توګه مطرح کولای سوای. دلته ګورم ماشومان به ټول سلس پورې هیڅ نو واکسین سوي، ماشومان یې راته واکسین کولو. د رواني لاړخه موږ ته ښې مشورې راکولې، که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د مو ماشومان سي په سوی تغذیې اخته وو، هغو ته به دلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو. ډېر ماشومان له هغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سي برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سي ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د سی روغتیایي مرکزونه ولري ډیر زیات دي. مخکې به وو دغه روغتیایي ټیمونه لرو پرتې سیمو ته ولسوالیو ته قریو ته بتله، هغه ته به د خلکو هغه مشکلات چې کومو که د ماشومانو د سوی تغذیې په باره کې وو، د امیدوار میرمنو کوم مشکلات و کوم ستونزې وې هغې ته به لاسرسی درلوده. هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغې ته به کوم خپل مواد چې شي وو هغه به ورته توضیح کول. امیدوار میرمنو ته هغوی ته به هم خپل دارو شیان ورکول، یعنی تر یو اندازه ښه وو. ښه په دې وو چې هر سړی کولی شو لرې پرتې سیمې ته به لاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمې ته راغلي د روغتیایي ټیمونه د هغوی سره به زنانه ډاکټر هم وه، نارینه به مو نو زنانه به د زنانه وو ډاکټر ته ورتله، نارینه د نارینه وو ته. نو تر ډیره دمه مشکل حل وو، خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتې سیمو ته بچتله. زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساحونو روغتیایي مرکزونه، کلینیکونه لري فاصله کې دي، نارینه کارونو کې مصروف نو د زنانو مشکلات ډیر زیاتی، ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي. دا غوړ څومره وای چې دا مرستیا لرم څوک په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دا ټیمونه ډیر مفید او ډیر ګټه به رسوله آره ساحې ته بتله. خو بدبختانه د بده مرغه چې دغه ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبان حکومت کم محدودیتونه وضع کړی په دی باندې خزینه ډاکټرانو خزینه ټیمونو باندې پارا برخه کې اوازې په د روغتیا په برخه کې نه په نورو برخو کې چې دا غو د خوراکي مواد نور برخه کې نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوې دي د هغه د وجې نه روغتیاي ټیمونو زیات موسسو خپل کارونه ودرولې دي نزي لری پرتو سیمو ته خلک د ډیر زیات مشکلاتو سره مخامخ دي خصوصا خزینه ځکه چې د لری پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتیاي مرکزونو ته راشي او هغه ځینې خپل کوم مشکلات چې دي اول خو د خزینه او ډاکټرانو کامیابی راتګ مشکلي نو په دغه برخه کې مشکلات ډیر زیات پیښ شوې دي کله نه چې طالبان محدودیتونه وضع کړي خزینه وباندي نو په دغه وجه باندې مشکلات ډیر زیات دي روغتیاي ټیمونه ډیر خو ډیر مفید کله نه چې دا بند شوې دي مشکلات ډیر زیات دي په لری پرتو سیمو کې
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې خزینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي مؤسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي دی هغه نه رد په دی خو د دولتي مؤسساتو کارکونکو خزینه کارکونکو یې خپل فعالیت درولې ده چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو کلی په کلی به ګرځېدل ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو د خزینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده صحت په برخه کې چې کوم ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی هغوی به چې کوم واکسین تطبیقولو انجینو ښځو سره به کومک کول لکه د ګلدوزۍ خیاطۍ وغیره د مؤسسات خو هغه کومکونه اوس درول شوی دی خزینه سره اوس هغه کومک نه کیږي دوی ته به رواني ناروغي په حق لباندې کوم په هوا ورکول کولو هغه په هوا اوس سټاپ شوی دی یعنی څوک نشته دی چې هغه ته هغه په هوا ورکي هغه خزینه چې په خپل کلی ولس کې کوم دود او دستور لري دی هغه لمخ یو بل ته یو پوخه یو لار خي خو نور هغه مؤسسات اوس نشته دی چې دوی سره به همکاري کوله دی ولسوالۍ اړوند روختون کې یادې کلیوال چې کوم روخت نونه دی په سیمه کې په غوي کې خزینه کارکون کې شتون لري چې خزینه څوک کول شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي غوي ته واکسین ورکي یا بل څوک ورکي خو ځینې سیمه کې کلینیکونه ډیر کلو سه لري دي هغه خزینه نشي کول چې کلینیکه پورې لاړ شي دوی خپل پیسې مصرف کړي یا کرا تر غزي پورې موټر ځان ته ونیسي بیا دوی ست دوا ته چارتیا لري هغه دوا تر لاسه کړي مخکې به کور په کور خزینه کارکون کې د صحت په برخه کې ګرځیدلې دي کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی او ډیری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته د اقتصاد صفر سره ضرب دی د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي
د وردګو اوسیدونکو زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسیدله وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینه و میرمنې ډاکټر ته نه بيولي په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې هم دې په ګرځنده ټیمونو کې خزینه سي کارکونکو حلولي له نوموړي سره مې مرکه کړي هغه د نورو میرمنو لستونزو سره د ځان پاک لهم دغه وخت پاړه غږیږي چې دې په کلی کې ژوند کاوه
په کلی کې د سی یو عادت وو چې اکثره خزي بنارینه و نه بولی ډاکټرانو ته ځکه د دې له خطر نه پرې خو دې چلته یو نارینه ډاکټر تا ویني او خزینه ډاکټرانی دونه نسته چې خزینه مریضان مراجعه ورته وکړي نو اکثره دی اطرافو خلک به دی کلو دی بندو خلک لدی خبرو سره ډیر پلس او گریوان او ډیر میرمنې لدی خبرو سره ستونزو سره مخ وي لول ز خپل به ډاکټر ته نه بولم ماته به ویلی په کور کې وای یلته نارینه ډاکټران دی نو ته به څنګه یو نارینه ډاکټر ته ورځي دا خو وای ډیر یو دغه خبره دی یعنی ځان ته خلک شرم یا ننګ یار چې بلی هغه بلی او دا شرم نه ګڼي چې د لور یا پټی ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټی راوړي یا مال پیایي یا وښه راوړي یا خشاوه کوي دا ځای بیا شرم نه ده شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانی ته ځي یا یو چیرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې سي هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې د اکثره خزي دلته مریضانیږي د سیسونزو سره چې دغه فشار پورته سیږي ته خوندېزي پیدا شي هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي یا په داسې وخت کې بیا یې چې هغه هغه نفس تقریبا ذاتي له خولې مستتیږي نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي یعنې د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی
هغه څه چې خلکو زده کړي وو هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې په تېر دولت کې په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي سی نسته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي پښتنه نسته اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاري کړه راځي ورڼا راځي بهتري شته بهتري نسته
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي بیا مو په تېرو شلو کلونو کې لغو مېرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او مېرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټیږي نورم او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کیږي خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کیږي ښځې له اته خاري ښځې نسي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړې شي نو په اطراف کې خو لهوله نه وه کم کم چې راپیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل نو همدغه خو غټ مشکلات یې ښځې یار بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوي چې لزانه دی پاو کوي ښځه به څه رقم لزانه دی پاو کوي خو بیا مې وله را دغه ده چې اکثره کورو کې اتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي او نړیوال دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکوي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي نه اوري د افغانستان خلک خو پېچې نو نه توانېږي چې د غږ جي کې یا یې نري یا ښځه یا غټ یا وړکی دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي هېڅ هغه باندې افغانۍ نه شي کوی چې دی د خپل غږ جي کې هېڅ کچه باندې
حماسه بیا داسې مېرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوای د یوې نادولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو مېرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار بندیز ولګوه په کور ناسته ده حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مېرمنو د سي ستونزو په اړه وایي
یک خانم پیش از اینکه ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمیدانن به مخاطر است که
مخکې لدی چې یو مېرمن ماشوم نړۍ ته راوړي هغه ټکو ته چې باید پام یې نه پوهیږي لمدې وجه یې ماشوم له منځه ځي او خپله هم له ګڼو صحي ستونزو سره مخ کیږي موږ به دې مېرمنو ته پوهاوی ورکوو خو له بده مرغه چې د طالبانو حکومت زموږ په کار باندې چې د ښځو لخوا ښځو ته صحیح معلومات ورکول و بندیز ولګاوه سره له دې په دې وروستیو شلو کلونو کې د راډیو او ټلویزیونونو لخوا هم مېرمنو ته په هره برخه کې معلومات ورکول بیا هم افغان مېرمنې عامه پوهاوی ته اړتیا لري زدا سه کلیوال سیمه ته تللیم چې لا هم خزي اصلا په هواي نه لري دوی خپل ماشومان ته د واکسین لګولو په ګټه نه پوهیږي د خپل شیدو او وچه شیدو په توپیر نه پوهیږي د زیګون ترمنز واټن په پام کې نه نیسی ځکه چې ځان په حق له معلومات نه لري ماشومان د نامناسب تغذیه له وجه و نه خوارزوا کې شي زل دوو کلونو را په دی خو په ګرځنده صحیح ټیمونه کې خپل نور خزینه همکارانو سره د افغانستان لري پرتو سیمه ته تللم د افغان مېرمنو ژوند مې لنګدې څه خلیدلې هغه وخت په وخت په هواي ته ضرورت لري کوم ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي د ګنشمیر مایندو او ماشومان ژوند د مرګ لګواخ سر مخ کیږي مونږ لنړیوال ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي ځکه چې د زرګونو مایندو او ماشومان ژوند په خطر کې وي پوهیږي، له همدې وجه باید خبري وکړي.
چون جان هزاران مادر او هزاران طفل در خطر میفته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
د مورا پانتون د طب د پنځي مسله عقل معیار چهيله د افغانستان خلکو ته پسی برخه کې مرسته و، وای دا چې د طالبان حکومت د خځو لخوا خځو ته په کار باندې بندیز لګولای دی، هغه هم بیا پسی برخه کې د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. لاغلی معیار سره مې هم مرکه کړې، نوموړي په پیل کې پسی برخه کې د خځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او ان جی او چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله د موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملې دي، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به چې خسته به مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلاننګ جوړ کړي، څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت کوم آمادګي باید ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده، بخصوص امیندوارو ښځو لپاره، او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو د دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او د میرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت توجه کوي، او یا هم خپله دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه، یعنی داسې مجهز کلینیکونه د میرمن دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده. نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپل د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ، د طالبانو د دې پریکړې پاکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي. د غوث خیا هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل، دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي، او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ دا افغاني ټولنه، دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅ کله هم د یوې ښځې کارمند ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره اوسېږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند دی، هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل، دا جامع به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسي پاتې سي، میرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي، چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي، او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي، او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټو مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه او سیږي خپل مشکلات فقط کوي چې خزه سره شریک کی کوم مشورې چې اخلي کوم صحیح مشورې د ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوري ډاکټر او سی یعنی خزه او سیږي نو کم د سیدا ما پیدا کی او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کی ځکه چې د خزه صحت ته به توجه نه کیږي د دې لپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریک کی او د دې کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شي نو دا به یو غټ ناورین اوسیږي ځکه چې خزه د اجتماع یو لویه برخه ده بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي دا به یو غټ مشکل جامع ته رامنځته کی
تاسو خو میرمنو ته چې هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي د کلیوال دود لمخې دوی نشي کولی چې ډاکټر ته مراجعه وکړي کور ته یې ډاکتران نسي ورتللی یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې ادیقل لمارګ مړینې سره دوی او ماشومان مخنسي
هغه میرمن د پاره چوس وحال په مشکلات کې دي فقط دا وینا ورته لرم کدی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي نو تر څومره چې کوي شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې د ډاکټر ته بوزي ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي د کافي اندازه اوبه وڅښي څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي
د طالبانو له حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سیلي مرستې بندې کړي دي دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي
د اسلامي امارت نه مهیله ده د کله چې تصمیم نیسي بخصوص د میرمن په حق کې همه جانبه فکر وکړي عادلانه تصمیم ونیسي ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي کاغه د مکتب په بخش کې ده که د تحصیل په بخش کې ده که د کار کولو په بخش کې ده اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمن حق ته پکې نظر نه ده شوی لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعې یو مهمه برخه ده تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري نو جامعه خپله پیشرفت کوي نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي د افغانستان نسلونه په مشکلات کې اچوي شي
و مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو د دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پښتنې جواب نکړي درنو دوستانو په خبرونه کې روخانش با چې د افغانستان ګانش میر خلک په دولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د خزینه کارکونکو د کار طرفدار دي د دوی په خبره د خزینه سی کارکونکو له افغان میرمنو سره ډیر مرسته کوله د کلیو او باندو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي په دې هیله چې د ټول ستونزې به ورس حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 24 40 شپږ سوه یو دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
السلام علیکم درسی ساعت ته خره غلاست نن دوشنبه ده او د کیمیا مضمون وردی. نن به د کیمیا په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګي د کیمیا مضمون وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ. په پیل کې د ووم ټولګي د کیمیا مضمون هیله ده د ښوونکي له سپارښتنې سره سم مو دوراني جدول کې د شلو مهمو عناصرو نمونه زده کړي وي. نو د تیر درس په دوام به نن انحلالیت ووایو. انحلالیت حل کېدو ته وایي. دا چې دا څه ډول یو کیمیاوي حالت دی او په پیل کې کوم کیمیاوي وضعیت رامنځته کیږي پوره حال به ښوونکی راته بیان کړي.
د نن ورځې درس مو د سولیبلټي یا انحلالیت او د حلېدلو وړتیا معنا ده. محلول چشته وای یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري اوبه کله چې مالګ سره یو ځای شي چشدین جوړیږي مالګینې اوبه. مالګینې اوبه محلول سو مالګ پکې حلیږي حل کېدونکي سول اوبه یې حلوي اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول. بوره حل کېدونکي سول حلیږي ځان حلوي پکشي او محلول چش راوتی خوږې یا بوره لرونکي چای راوتی. دا ته چش وای محلول وای. محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد سره یوځای سي یو نوی شی جوړ کی هغه نوی شی ته محلول وای. نو چې محلول مو کله وپیژندی دا هغه پسې انحلالیت. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو. حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي. یعنې بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي. چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي. مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي. دا درې حل کېدونکي مواد وه. اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي. یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي. یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي. معنا که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم هغه پکښې حلیږي. که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګ ور واچوم څلورمه کچوغه که زور واچوم مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین زرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي د حلېدلو اندازه د حلېدلو لیاقت د چا د حل کېدونکي موادو چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري چې هغه د سو ګرامه د روی اندازه کیږي د سلو ګرام د سلو ګرام له روی اندازه کیږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې دوه سوه څلور ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي بوره دوه سوه څلور ګرامه هم پکې حلېدلی سي. دا د بورې قابلیت دی د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دي په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه دي. معنی سل ګرامه اوبو ته که زه شپږ دېرش ګرامه مالګ ور واچوم حلیږي. خو که چیرې اووه دېرش اته دېرش ګرامه ور واچوم هغه دوه درې ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې وي حلیږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري د سل ګرام له روی اندازه کیږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د صفر اشاریه یو سو تر صفر اشاریه نهه ګرامه پورې حل سي دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د صفر اشاریه یو ګرام څخه هم لږ حل سي نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد دي. د دې مواد مثال لکه ریګ. ریګ اوبو تر واچوه ریګ په اوبو کې نه حلیږي. نو د ریګو سولیبلټي په اوبو کې صفر ده یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي بوره ده مالګه ده دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې شل ګرامه دېرش ګرامه هم ور واچوم په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
لخون کی مواوری دل چی هر کیمیاوی ماده ځان ته د انحلالات ځانګړي اندازه لري. د مثال په توګه بورا یاد کړه چې په 100 ګرامه اوبو کې څه باندې 200 ګرامه بورا هم حل کیدی شي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښتاست. نن خوونکی د اتم ټولګي په کیمیا کې آیون را ترپیژني. دا چې اټوم کوم پړاونه تیروي او په څه ډول یو حالت کې اټوم او په کوم حالت کې د ایون حالت خپلوي دا بخون کوي راته تشریح کړي. دا به هم ولولو چې آیا د اټوم د کیمیاوي حالت په بدلیدو سره سمبول هم تغییر کوي کنه. که تغییر کوي نو په څه ډول یو سمبول یادیږي. خون کوي هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
آیون د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. اټوم په عادي حالت کې خنثی چارج نه لري. کله چې چارج ترلاسه کړي بیا اټوم نه دی، بیا نوم چې شته اوړي آیون ته اوړي. نو آیون چې شته د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. دا د سوډیم یو اټوم دی. په عادي حالت کې د ده چارج 0 دی. کله چې دی چارج ته واوښتي، چارجي حالت یې غوره کړي ځان ته، بیا د ده نوم سوډیم آیون سو. مګنیزیم، مګنیزیم آیون د بل مثال دی چې سوډیم اټوم دی. دلته یو چاته الکترون ورکړي، یو بل عنصر ته الکترون ورکړي، په دغه حالت کې دی مثبت سو او آیون سو. سوډیم آیون، سوډیم اټوم. د اټوم سمبول د آیون سمبول. د اټوم سمبول اف، د آیون سمبول اف ماینس. د اټوم نوم فلورین، د آیون نوم فلورایډ. د اټوم سمبول سی ایل، د اټوم نوم کلورین، د آیون سمبول سی ایل ماینس، د آیون نوم کلورایډ. د اټوم سمبول بی آر، د اټوم نوم برومین، د آیون سمبول بی آر ماینس، او د آیون نوم برومایډ. دغه سی راځي د ټوله دغه اټومونه دي، دا بیا ټوله آیونونه دي. بیا راځو سی اړیکې ته. اړیکې، بونډس، کنکشن، ارتباط، دا ټوله اړیکې بلل کیږي. آیونی اړیکه د چیشو د چیش ترمنځ، د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ اړیکه ته آیونی اړیکه وایي. چې د چیشو چیش ترمنځ فلزات او غیر فلزات کچیر سره یوځای سي، دغه اړیکه آیونی اړیکه بلل کیږي. په آیونی اړیکه کې یو فلز الکترون ورکوي او غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. دغه ځای باندې مو پام وي، غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. آیونیک باونډ، اټوم یو فلز دی، اټوم ټو نان میټل یا غیر فلز دی. دا دواړه کله چې تعامل سره کوي، دی خپل الکترون د تور کوي او دا الکترون د واخست دی، د ځان سره کښېږدوي. دا یو آیونیک مالیکول یا آیونیک باونډ جوړ سو. سوډیم دی، خپل یو الکترون د تور کې سوډیم کلوراید جوړ سو. په دغه وخت کې دی دواړه سره یوځای شول، خو د یو الکترون کلورین ځان ته واخیستی او کلورین هم خنثی سو، سوډیم هم خنثی سو. بل بیا اشتراکي اړیکه ده. اوس به تاسو د آیونی اړیکه او اشتراکي اړیکه فرق ووینئ. د غیر فلزاتو او غیر فلزاتو، په هغه اړیکه کې چی شو؟ فلزات و غیر فلزات. په اشتراکي اړیکه کې چی دي؟ غیر فلزات، غیر فلزات. د دې ترمنځ اړیکه ته بیا اشتراکي اړیکه وایي. په اشتراکي اړیکه کې یو غیر فلز او بل غیر فلز الکترون په مابینځ کې په شراکت یږدي. په تیر درس کې یو فلز الکترون اخلي، غیر فلز ته ورکوي، او غیر فلز هغه الکترون د ځان سره په خپل ځان کې یږدي. مګر په دې ځای کې بیا غیر فلز او بل غیر فلز الکترونونه په مابینځ کې په شراکت یږدي. نو دا مثال دی H2O چې اوبو ورته وایي. هایدروجن یو الکترون ورکوي، هایدروجن یو الکترون ورکوي، دغه الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ژوند کیږي. یو ځلې هایدروجن استفاده ځینې کوي، یو ځل دغه هایدروجن استفاده ځینې کوي، بیا اکسیجن استفاده ځینې کوي. انفیرډ الکترون، ویلنس الکترون، اټوم ون نان میټل، اټوم ټو نان میټل اور میټالوئید. دا هم غیر فلز دي، دا هم غیر فلز دي. لکه په تعریف کې چې مو ویلي، دواړه الکترونونه په مابین کې سره نږدې او بیا دواړه ګټه ځینې اخلي. نو هغه آیوني اړیکه کې الکترون ورکول کیږي او یوازې یو عنصر ګټه ځینې اخلي. په اشتراکي اړیکه کې الکترونونه په مابین کې شول کیږي او دواړه عناصر ګټه ځینې اخلي. دغه پسې کیمیاوي تعاملونه وایو. کیمیاوي تعاملونه دغه تاسې ګورئ چې ډول ډول تعاملونه یا کارونه کیږي. وایي آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا د کاغذ او لرګي سوځېدل مو لیدلې دي؟ آیا د بدن د درد په وخت کې مو دوا خوړلې ده؟ دا ټول څه شی دي؟ د کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل څه شی ته وایي؟ کار اجرا کیدلو ته وایي. په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کیدل، یو عنصر د مرکب څخه جلا کیدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کیدل، دا ټول کیمیاوي تعاملونه دي. مثال د اوبو فرموله چې ده H2O، هایدروجن او اکسیجن دوه عنصر دي چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. سوډیم او کلورین دوه عنصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راځي. نو د مالګې فرموله چې ده سوډیم کلورایډ، سوډیم او کلورین سره یو ځای سوي دي، مالګه یې په لاس راوړې ده. هایدروجن او اکسیجن سره یو ځای سوي دي، اوبه یې په لاس راوړې ده. د کیمیاوي معادله، کیمیاوي معادله موږ څنګه ښیو؟ په یوه بغل کې تعامل کوونکي دي، په دا بل بغل کې یې حاصل دی، په مابینځ کې د تعامل علامه ده. یعنی دلته چې هر شی یو د بل سره تعامل کوي دلته لیکو، بیا د تعامل علامه لیکو او د هغه وروسته حاصل یې دلته لیکو چې څه شی په لاس راځي.
دا تم ټولګي په کیمیا کې په دې پوښو چې لغیر فلزاتو سره د غیر فلزاتو اړیکې ته اشتراکي اړیکه وایي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي کیمیا درس وغږدو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره C2H2O1 ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو C2 قوس H2O قوس 1. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ CO2 جمع شپږ H2O چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2 او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2 چې له دې څخه جوړیږي شپږ CO2 جمع شپږ H2O جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل سوي دي. یو قیمته مونو ساکرایډز، دوه قیمته دای ساکرایډز او څو قیمته پولی ساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د HCI په موجودیت کې په ساده موادو نسبت بدلیدلای، لکه یو قیمته قندونه C5 H12O شپږ گلکتوز، فرکتوز او گلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدراتونه دي چې په ساده کاربوهایدراتونو تبدیل او هایدرولایز نسی، یا هغه کاربوهایدراتونه چې د رقیقو تیزابو پښتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه گلوکوز، فرکتوز او گلکتوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري. پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لاکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم څو قیمته قندونه دي. هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کېدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. گلوکوز څه ته وایي؟ گلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. گلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. گلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د گلوکوز لاسته راوړنې دا دي کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په گلوکوز په فرکټوز لاسته راځي. یعنی سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس جمع ایچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې گلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه گلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له گلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له گلوکوز څخه زیات خوږ دی او له گلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، فرمول یې دی سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې مالټوز، لاکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه ایستل کیږي او د ځانګړي عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بوره استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول گلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم: سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا گلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لاکټوز څه ته وایي؟ لاکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لاکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول گلوکوز بدلیږي، لکه سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې لاکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی، چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا گلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا گلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلی دای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهور دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
مننه چې درسي ساعت تغواګیست. خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او لنورو کیمیاوي مواد پاک وي چې په طبي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ کړې د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعته اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خبرونه مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.